دگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یتمنه کوم سرور صاحب قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا اوس چې لکه څنګه چې سلطان محمد سرور ویل، ساعت د ساعت عقربې داده له اتو بجو یو څه زیاتې تیرې څو ثانیې ښیي، نو تاسو ته زه سلام وړاندې کوم او تاسو را بولم د یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته. د دې خپرونې په لنډه خبري برخه کې واشنگتن ته د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د سفر او لیدنو کتنو په اړه راپور خپرو، او په پاتې برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام لرو. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی ده چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرا رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره وویني. تمه ده چې د کابل د عالمان شورا نن د یوې غونډې په ترڅ کې له امنیتي او قضایي ارګانونو وغواړي چې له جوماتونو، مزارونو او د سړکونو له غاړې هغه کسان لرې کړي چې خلکو ته تعویزونه ورکوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د سر اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام د پوځي امکان په اړه په څېړنه کې محدود پرمختګ سوی دی. د خبرونو تفصیل ټاکل سوی ده چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرا رئیس نن په سوینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره وویني. د سوینه ماڼۍ د اعلامیې له مخې له باراک اوباما سره به د اشرف غني او عبدالله عبدالله خبرې د افغانستان د امنیت، اقتصادي پراختیا او د سولې د پروسې پر موضوعاتو متمرکزوي. تر دې مخکې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې واشنگتن به له افغان حکومت سره 800 میلیونه ډالر تازه مرسته وکړي. جان کیری دا خبره تېره ورځ په کیمپ ډیویټ کې له افغان ولسمشر او اجرا رئیس سره له کتنې وروسته په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. نوموړي وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري نوي مرحلې ته داخلیږي. تمه ده چې د کابل د عالمان شورا نن د یوې غونډې په ترڅ کې له امنیتي او قضایي ارګانونو وغواړي چې له جوماتونو، مزارونو او د سړکونو له غاړې هغه کسان لرې کړي چې خلکو ته تعویزونه ورکوي. د کابل د عالمان شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل قرآن کریم شفا ده، خو د تعویز ورکوونکو اعمال د اسلام له نظره مردود دي.
کسایی که در سر جلها شیشتن به نام ملا تعویز میته و یا هم در زیارتها شیشته به نام ملا تعویز میته، ایره ما کلا رد میکنیم و از حکومت میخواهیم که با حمایت علما اینها را جمع آوری بکنن.
د کابل د دنیا عالمانو شورا دا پریکړه ورسره تر هغه وکړه چې څو ورځې وړاندې په شاید شمشره جماعت کې چې یو شمېر کسان بکښې خلکو ته تعویزونه ورکوي، یوه ښځه په دې ګمان چې ګواکې قرآن کریم یې سوځولې د یو شمېر کسان لخوا په بېرحمانه ډول ووژل سوه. په غزنی ښار کې د ماشومانو د لوبو په میدان کې 14 شپږ ماشومان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. پېښه تېره ورځ ناوخته د غزنی ښار په مربوطاتو کې سوې ده. د غزنی مسؤلینو ویلي چې 14 په سیمه کې د وسلوال مخالفین لخوا د ځای پر ځای سوو 14 موادو د 14 له امله سوې ده. وسلوال طالبانو بیا په دغه پېښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د فراه ولایت د خلکو استازي او ولس یې وایي دوی په سیمه کې د امنیت مخ په خرابېدو دی او د بیا رغونې کارونه یې ټکنې سوي دي. دوی له دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. خو د فراه والي آصف ننګ بیا وایي چې د دې ولایت د امنیت او بیا رغونې لپاره ټولې خواوې یو له بل سره همکاري لري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره سوي چې ګواکې داعش ډلې په فراه ولایت کې فعالیت پیل کړی، خو د فراه چارواکي دا ردوي او وایي چې یو شمېر وسلوال غواړي له دې لارې د خلکو لپاره اندېښنه پیدا کړي. بیا هم شرغلست. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سر اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام د پوځي امکان په اړه په څېړنه کې محدود پرمختګ سوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سر د ادارې مشر یوکی امانو تېره ورځ په واشنگتن کې وویل ایران د خپل اټومي پروګرام د مهارولو لپاره له دې ادارې سره همکاري کړې ده، خو نوموړي ویلي په دې برخه کې د ایران لا زیاتې همکارۍ ته اړتیا ده. یوکی امانو ویلي د اوس لپاره نسي ویلی چې په ایران کې ټول اټومي مواد د سوله ییزو اهدافو لپاره دي. د ایران د بهرنی چار وزیر به د رواني مارچ میاشتې په 18مه نیټه ل خپل امریکایي سیال سره کتنه وکړي. په سویس کې د دې غونډې په ترڅ کې به جواد ظریف او جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نهایي موافقې پر موضوع خبرې وکړي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونه وایي دوی هڅه کوي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه پورې د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې نهایي موافقې ته سره ورسیږي. د دې موافقې په صورت کې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او په بدل کې پر دې هیواد نړیوال بندیزونه کمی. د اوکراین د پوز یو افسر روسیې ته د جاسوسۍ په تور په 12 کاله بند محکوم سوی دی. د اوکراین یوې محکمې پرون خبر ورکړ چې د افسر خاین دی او روسیې ته جاسوسي کړې ده. د دې اوکراینی افسر چې په 13 سپتمبر میاشت کې نیول سوی نوم نه دی ښودل سوی. څېړونکي هیئت ویلي چې دغه افسر د اوکراین د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اړه معلومات راټول کړي وو. او د قرغزستان چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې له فعالیت څخه د مناسبي سختدرې ډلې حزب التحریر یو شمېر غړي نیولی دي. د ملي امنیت لپاره د قرغزستان دولتي کمیټې تر رازول دا کسان په سوزاک سیمه کې نیول سوي دي. د نیول سوو کسانو د شمېر او د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. په قرغزستان کې په دې وروستیو کې د حزب التحریر ډلې د مشکوکو غړو د نیول کېدو راپورونه خپرېږي. قرغزي چارواکي دا ډله په دې هیواد کې د القاعده یوه څانګه بولي. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرېږي، خو لنډه خبري برخه لرو. او په دې برخه کې امریکا ته د افغان ولسمشر او د حکومت د اجرایه رئیس د سفر پر جزئیاتو خبرې کوو. افغان او امریکایي مشران وایي د دواړو هیوادونو اړیکې یو نوی پړاو ته ننوتې دي. د افغانستان د ولسمشر او اجرایه رئیس تیره ورځ په کم دیوید کې د امریکا د بهرنیو چارو د دفاع او مالی وزیرانو سره غونډه وکړه چې د امریکایي چارواکو په وینا ګټوره وه. دا چې د کم دیوید په غونډه کې نورې څه خبرې او پریکړې وشوې، جزئیات رضوان مراد په دې راپور کې اوروي.
متحده ایالاتو موافقه کړې ده چې تر 2018 میلادي کال پورې به د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ لپاره هڅې وکړي. دا موافقه د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس او د امریکا د بهرنیو د دفاع او د مالی د وزیرانو ترمنځ پرون د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې د غونډې پر مهال وشوه. په دې خبرو کې په دې هم صلاح وشوه چې امریکا به له افغان حکومت سره د 800 میلیونو ډالرو تازه مرسته کوي. د کیمپ ډیوډ تر غونډې د مخه افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت کې ویل چې هیواد به د لویدیس پر اوګو پیټې نه وي. کیمپ ډیوډ ته په رسیدو ولسمشر غنی ویل د افغانستان او متحده ایالاتو په اړیکو کې نوې مرحله پیل شوې ده. دی وایي هغه وخت رسیدلی چې افغانستان د امریکا د هغې ډالۍ په بدل کې چې په ډېر سخاوت یې په تیرو کلونو کې افغانستان ته وړاندې کړې متقابل عمل وکړي. په دې معنا چې موږ باید په خپله د خپلو ستونزو د حل لپاره اقدام وکړو او له ځانه پوښتنه وکړو چې د ځان او د سیمې لپاره څه کولی شو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله نن په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وویني. تمه کېږي چې ولسمشر اوباما به له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په پروسه کې د بدلون په اړه خپل دریځ روښانه کړي. باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د خپلې دورې تر پایه پورې به له افغانستان څخه ټول امریکایي عسکر وباسي. خو راپورونه وایي چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت او دې اندېښنې ته په پام سره چې د داعش په نامه وسله واله ډله په افغانستان کې فعالیت پراخ نه کړي، ښایي ولسمشر اوباما له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو پر اوسني پلان لسره غور وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکا ته د افغان حکومت د جګپړو مشرانو سفر د لویدیز په مطبوعاتو کې هم پراخ انعکاس کړی. جنقا الکوزی د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړې او په دې اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو امریکا ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. څېړونکو او لیکوالانو دا سفر د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د یو نوي فصل پیل بللی دی. فارن پالیسی خپرونې په غټو ټکو لیکلي، د افغانستان نوي جمهور رئیس ته غېږ پرانستل امریکا وایي غنی حامد کرزی نه دی. فارن پالیسی په دې مضمون کې لیکي، جمهور رئیس غنی به په دې سفر کې وښیي چې دی یو مناسب ستراتیژیک متحد دی. د هغه اصطلاح او خبره وه چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر کارل آیکنبری به د جمهور رئیس حامد کرزی په اړه ویل چې نوموړی مناسب دوست او متحد نه دی. د خپرونې په باور کرزی به غوښتل هر څومره ژر چې کېږي امریکایي عسکر دې له افغانستان نه ووځي، خو جمهور رئیس غنی نه غواړي چې امریکایي عسکر دې ژر افغانستان پرېږدي. فارن پالیسی زیاتوي، د جمهور رئیس غنی په څیر یو متحد ته په کتو د جمهور رئیس اوباما ادارې داسې ښودلې چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو موجود پلان کې بدلون راوستل ممکن دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې غنی د اوباما لپاره د اړیکو د نه زیانمن کېدو هیله ورکوي یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي، کله چې جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره وویني، د داسې یو افغان مشر مخې ته به ناست وي چې د ستونزو، ځورونو او شکونو رامنځته کولو په فکر کې نه دی او په عام محضر کې د امریکایي متحدانو پر ضد خبرې هم نه کوي. ورځپاڼه لیکي، اشرف غنی په امریکا کې تعلیم کړی، د واشنگتن په کلچر ښه پوهیږي او 15 کاله په واشنگتن کې نړیوال بانک کې کار کړی دی. د ورځپاڼې په باور جمهور رئیس غنی به له جمهور رئیس اوباما سره په کتنه کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه ډېر ارزښتناک بحث وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي، جمهور رئیس اوباما غواړي چې د 2016 کال په پای کې له افغانستان نه خپل ټول عسکر وباسي او غواړي د امریکا دا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي، خو جمهور رئیس اشرف غنی له افغانستان سره د امریکا د اوږدې مودې مالي مرستو د ژمنې او ملاتړ غوښتنه کوي او دا په داسې حال کې ده چې عام امریکایان په افغانستان کې د خپلو قربانیو او لګښتونو د ارزښت په اړه شک لري. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د پخواني قمندان جنرال ډیوډ بارنو خبره راخستې چې وایي که چیرې په 2016 کال کې له افغانستان نه امریکایي عسکر ووځي، هغه مهال به پیسې هم په 60 دقیقو کې بندې شي. دا به یو مصیبت رامنځته کړي او دا ځکه چې افغانستان د امریکا له پیسو پرته فعالیت نشي کولای. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو بل مضمون کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستانه اړیکو د رامنځته کولو غلطه وعده. ورځپاڼه لیکي، په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال چې اشرف غنی د جمهوري ریاست په څوکۍ کېناست، څو اونۍ وروسته یې د خپل هیواد په سیمه ییزې پالیسۍ کې د یو حیرانوونکي بدلون اشاره ورکړي. ښاغلی غنی پاکستان، سعودي عربستان او چین ته سفرونه وکړل او دغه راز د پاکستان د پوځ او استخباراتو مشرانو هم کابل ته سفرونه وکړل. افغان حکومت هیله منده چې پاکستان به له طالبانو سره د سولې په عمله کې مرسته وکړي او اسلام آباد له افغان حکومت نه د دې کار په بدل کې غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو پر ضد عملیاتو کې چې د دوی په وینا د افغانستان په ختیځو سیمو کې پټ دي مرسته وکړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي، د پاکستان پر وړاندې د جمهور رئیس غنی پالیسۍ یا د اړیکو ښه کولو پلان یو ډول تحرک او هیجان رامنځته کړ، خو دا هر څه واقعي او حقیقي نه برېښي. د همکارۍ د ښه کېدو له نوو علامو سره سره افغانستان او پاکستان لا هم جلا او بیل بیل اهداف او کړنلارې لري، په داسې حال کې چې د اشرف غنی دا حرکت د افغانستان لپاره یو څرګند خطر دی. د پاکستان ځواب تر اوسه تر ډېره حده تاکتیکي او د خپلو ګټو پر اساس دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
قدر من اوریدونکو، دا شیبه زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د سهار له وو د ماخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په وو بجو د آزادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر وو بجو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماخام تر وو آزادی رادیو واوري او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اوس هم د آزادی رادیوي مجلې 19 پروګرام واوري.
د آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. پروانه خبرونه کې د کوارت د څو تنو شاعرانو شعرونه اوري.
ژوند له سمندرې کتره کې وراوړي، یو شور چا د نظر په زاویه کې وراوړي.
زما وجود زما د زړه بغیر ژوندۍ بنوي، او پر هر می غوڅوي ګیله د چا نه وکړم.
نذیر احمد نذیر راته وایي چې نوی چاپېریال یې پر شعرونو څه اغېز کړی دی.
نو تعلیم هم پکې اغېز درلود، د ادبیاتو یو څه مطالعه اغېز درلود.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په پیل کې نجیبا زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
لکابل تر کلکتې دا د افغان ژورنالیست یو اکاسي مسکان نجیب او د هندي ژورنالیست نازس افروز لخوا د اکاسي د هغه نندارتون نوم دی چې د کابل وشتمې پیل او د نوې کال دورې تر اومې به دوام وکړي. په دغه انځوریز نندارتون کې د مشهور هندي لیکوال رابندرنات ټاګور لنډ کیسه کابلی والا څخه په الهام د هندوستان په کلکته کې د افغانانو سلکلن ژوند انځور سوی دی. د دغه نندارتون د جوړونکو په وینا کلکته میشتي افغانان تر اوسه هم په خپل منځ کې پښتو خبرې کوي، خپل افغاني هویت پالي او لا هم د هندوستان تذکرې نه دی اخیستي. دغه نندارتون په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو د سرچینې مرکز او ګویټه انسټیټیوټ په ګډه همکاري جوړ سوی دی. یاد دی وی چې مسکان نجیب د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله کشری لور ده چې دمګړی په هندوستان کې ژوند کوي. پلوګر کې د زیار مدني ټولنې د غړو په نوښت زیار اونیزله چاپه راووته. د اونیزي مسؤول مدیر رفیع الله جمیل په وینا زیار اونیزه ناپیله ده او د ټولنې د غړو په شخصي لګښت چاپیږي. اونیزه سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او طبي معلومات خپروي. پروان کال کې به د کانکور 45% ګډونوال دولتي پوهنتونونو او نیمه عالی دولتي مؤسساتو ته جذب سي. تیر سیشن به د لوړو زده کړو وزارت سرپرست محمد عثمان بابوري رسنوي ته ویل سش کال د 12 ټولګیو 209,215 فارغینو د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې و، چې 45,213 تنه به د زده کړو عالی مرکزونو، 16,215 نیمه عالی او 22,220 به خصوصي عالی مرکزونو ته ور وپیژندل سي. د شاغلي بابوري په وینا د سش کال په کانکور ازموینه کې شاغلي محمد قاسم چې 304.4 نمرې اخیستې دي عمومي اول نمره پیژندل سوی دي.
تیره یک شنبه د فکر او عمل د جرګې بنسټ ایښودونکي سیاسي، ټولنیز او فرهنګي شخصیت حاجي محمد حسن حسام لفانی نړۍ سترګې پټې کړې. هر وخت حسام په ژوند کې ګڼې مدني هڅې وکړې. تکړه پانګوال، د غونډو، مرکو او جرګو سړی و. په پښتو او پښتو ژبه یې شاعري او لیکنې کولې. زموږ همکار باز محمد عابد در وخت حسام د جنازې له مراسمو له ننګرهار دا رپورټ راستولی دی.
د پښتو او پښی ژبو لیکوال، شاعر او ټولنیز شخصیت الحاج محمد حسن حسام د تیر یک شنبه په ورځ د زړه د درېدو له امله د ننګرهار په مرکزی روغتون کې ومړ، او د دوشنبه په ورځ خاکی جسد د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ د کوز نورګل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد ناڅاپي مړینې د افغانستان فرهنګیان او لیکوال خواشینی کړل. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر استاد ازد د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرهنګي چارو کې سلاکار وزیر استاد اسدالله غزنفر چې د یو فرهنګي پلاوي په ملتیا د ارواښاد حسام د روستي دیدار لپاره د ننګرهار مرکزی روغتون ته راغلی و، د هغه د کورنۍ او دوستانو په وړاندې په خپلو سرګندونو کې د ارواښاد مړینه یوه نه جبرانېدونکې ضایه وبلله.
د جلال آباد جمهور رئیس لخوا ننګرهار ته راغلی یم چې د حاجي صاحب حسام د ناڅاپي مړینې په مناسبت د هغوی کورنۍ ته، د هغوی قدرمن زوی ډاکټر صاحب حسام ته، د هغوی دوستانو ته او د مشرقي ټولو خلکو ته تسلیت ووایم او خواخوشي څرګنده کړم. حاجي صاحب حسام د خیر انسانو، نیک انسانو، د دې وطن خدمتګارو، د دې وطن د ادب خدمتګارو، د دې وطن د وحدت خدمتګارو، د دې وطن د ودی او انکشاف خدمتګارو او د دې خلکو خدمتګارو. دای د هیردو سره نه دی، د افغانستان فرهنګیان به، د افغانستان خلک به، د افغانستان حکومت به دای یادی او د دې د یادونو دیوه به بل ساتي.
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي استاد محمد اسماعیل یون د ارواښاد د جنازې په مراسمو کې هغه د ټولنیز او فرهنګي خدمتګار تر څنګ د جرګې سړی هم وباله.
الحاج محمد حسن حسام د افغانستان یو ستر فرهنګي شخصیت، ملي شخصیت، ولسی شخصیت و هم د جرګې سړی و، هم د مرکې سړی و، هم د قلم سړی و، هم د منډې سړی و، هم د ترډ سړی و. هر فرهنګي چورته ورغلی د آثارو په چاپ کې، د غونډو مشاعرو په جوړونه کې برخه اخیستې، سیاسي فعالیتونه هم کړي، ولسی هم کړي، فرهنګي هم کړي. یو څو اړخیز شخصیت و او د ده مړینه چې ده د افغانستان فرهنګي ټولنې ته یو لویه ضایعه ده، ولس ته لویه ضایعه ده.
لیکوال او د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت پخوانی موین شاه محمود میخیل ارواښاد حسام له هغو شخصیتونو څخه وباله چې تل به یې یاد تازه وي.
څه شخصیتونه چې هم فرهنګي اړخ قوي وي او خدمت یې کړی وي، هم ملي اړخ قوي وي او هم مادي هله قوت ولري او د ولس په خیر باندې کار وکړي او د ولس او د وطن سره مینه ولري، نو داسې شخصیتونه په ټولنه کې ډېر کم تبارز کوي. څو کلونه را په دې خوا چې زه د حسام صاحب سره ډېر د نږدې نه تګ و راتګ مې درلوده، واقعا چې یو ملي احساس یې درلوده. د چې چا سره څه کول هغه په دې خاطر نه کول چې د هغې پاداش به دې ته بیرته څوک ول.
د نورګل د سیمې یو تن لیکوال انجینر اشناګل بانډوال په خپلو خبرو کې د کونړ د ولسونو په استازیتوب له هغو فرهنګیانو او قومي مشرانو مننه وکړه چې د غم شریکۍ په موخه یې د ارواښاد حسام په جنازه کې ګډون کړی و.
حسام صاحب یو پیاوړی لیکوال، حسام صاحب یو پیاوړی سیاسي شخصیت و. د دې ځایا نه یوازې زمنګ د نورګل ولستا، د کونړ ولستا، بلکې د هیواد د ټول د قلم خاوندانو، ځکه حسام صاحب پخپله افغانستان د قلم د ټولنې منتخب رئیس پات شوی و، ټولو قلموالو دپاره یو تشه او ضایع ده. زه د نورګل د یو کشر په صفت باندې د ټولو هغه دوستانو نه، د استاد نه، د مین صاحب نه، د رئیس صاحبانو نه چې تشریف راوړی دی او په دغه تشه کې، په دغه غمیزه کې د موږ سره ګډون کړی، د زړه د کومې منندوی.
ارواښاد الحاج محمد حسن حسام په 1931 لمریز کال د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ کوز نورګل کلی کې په یو دیندار کورنۍ کې زیږیدلی و. تر 12 ټولګي پورې زده کړې د نورګل په عالی لیسې کې ترسره کړې وي او بیا د ننګرهار د عالی در معلمین څخه فارغ شوی و. په لومړي سر کې د هیواد په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې 10 کاله دنده ترسره کړه او د 1961 لمریز کال رئیس د قومونو او قبایلو چارو په وزارت کې په بیلابیلو څوکیو د ژوند تر وروستۍ ورځې پورې وظیفه اجرا کوله. ارواښاد حسام د یو لیکوال او شاعر په توګه په پښتو او بشئی ژبو تر 10 زیات کتابونه خپاره کړي او یو شمیر ناچاپه پاتې دي. ارواښاد حسام په کابل کې د قلم نړیوالې ټولنې منتخب رئیس هم پاتې شوی چې په دې دوران کې په لسګونو پښتو کتابونو سربیره دری او ازبکي ژبو باندې هم د قلم نړیوالې ټولنې له اړخه کتابونه خپاره کړي وو. ارواښاد حسام د 1993 لمریز کال د هود د میاشتې په 24 نیټه عمر او په 15 نیټه په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
تیره اونۍ د هنر د دنیاګۍ و بل پالونکې هم له موږه کډه واخیسته. استاد تلا محمد چې کلونه کلونه یې په خپل غږ د مینهوالو شیبې رنګینې کړې وې، دا 30 په عمر وفات شو. استاد تلا محمد د پښتو معلی موسیقي مخکښ استاد و. ډېر کلونه یې د اردو په انسامبل کې حماسي سندرې وبللې. د موسیقي استادان ځینې طرزونه تر ده پورې محدود بولي. زموږ همکار شاه محمود شینواری در واخت تلا محمد د هنري فعالیتونو په باره کې د ننګرهار رپورت استولای دی.
په ننګرهار کې یو شمېر هنرمندان د خوږ ژبې او د ملي راډیو تلویزیون پخوانی هنرمند استاد الهام احمد مړینه د پښتو محلي موسیقي په برخه کې لویه ضایع ګڼي. د پخوانی هنرمند استاد رحیم غمزاده زوی زلمی غمزاده چې د خپل پلار پر قدمې پل ایښی وایي د له استاد الهام احمد سره ډېر وخت تیر کړی دی. نوموړی وایي استاد الهام احمد د ملنګ جان شاګرد و او تل یې د هغه شعرونه ویل.
الهام احمد استاد خو موږ سره شناختم، زما خو زما د پلار ډېر نږدې ملګری و، نو هغه چې د هغې سندر زیاتره د ملنګ جان استاد شاګرد هم پاتې شوی دی. هغې زیاتره سندرې او غزلې به مهینی به وي او د وطن باره کې هغې ډېر ترانې ویلي دي.
په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادیې مسؤول کمینګل حیرت وویل چې استاد الهام احمد تل داسې ملي سندرې ویلې چې په هغې کې به ولس ته یو پیغام پروت و. نوموړي د استاد الهام احمد هغه وروستۍ خاطره راسره شریکه کړه چې لمړینې دوه میاشتې وړاندې ننګرهار ته راغلی و او په رباب کې یوه نغمه غږوله.
الهام احمد یو دوه میاشتې مخکې دلته زموږ اتحادیې ته راغلی و، خو دلته ډېر خلک د هغه ملګري دي، دوستان دي. میناګول او ګل احمد ولی دفتر کې ناست و، بیا ما سره راغله اتحادیه کې. هغه دفتر کې کېناست، زما یو رباب اخیستې و خپل خورۍ نه. ما ولا لږ لږ رباب زما خوښېږي شخصي ځان دپاره چې زړه مې خوشحالي. بیا ما ته ویل راشه دا رباب چې زه یو زوړ نغمه درته زده کړم. بیا هغه نغمه یې راته وغږول او هغه ما ته نه زده کړ. موږ ته د هغه خودن هم دا و چې خپل هغه پخواني کلچر او کلتور د لاسه مه ورکوئ، خو د هغه ځای هغه رسم و رواج هغوی د لاسه نه و ورکړي تر اوسه پورې. او هغه نغمه دغه نغمه ده.
بلخوا د کابل پوهنتون استاد الپاچا ازمن وایي استاد الهام احمد د هنر په ډګر کې پښتو هنر ته ډیر کار کړی او په لسګونو سندرې ویلي چې اوس هم د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې د هغه سندرې موجودې دي.
الهام احمد خان چې دا زموږ د پښتو ژبې دغه وتلو سندرغاړو څخه و، اصلا د ملنګ جان شاګرد و. ملنګ جان کابل ته ځان سره بوولی و، کابل راډیو کې ډېر سبتون هم پاتې دي. په لسګونو سندرې ویلي دي او هغه 17 سندرې چې دي هغه د ملنګ جان شعرونه او طرزونه چې هغه خاص پښتني رنګ لاره. ده د پښتو ژبې لپاره ډېر خدمت کړی دی د هنر په ډګر کې، او همدارنګه د ده سندرې یو شمېر داسې دي چې ځانګړې ده ته وقف شوي دي. کنه راځه چې ځو غاړه په غاړه، مرور مرور لالیه راځه چې ځو.
د هیواد مشهور غزل ویونکی او سندرغاړی استاد الهام احمد چې کلونه کلونه په خپل ژغورونکي غږ سره په زړه پورې او د خلکو د مینې وړ سندرې ویلې، بلاخره تیره اونۍ د 30 کلنۍ په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او څه د پاسه 300 سندرې د ملي راډیو په آرشیف کې او نږدې 50 سندرې د ملي ټلویزیون په آرشیف کې په یادګار پرېښې دي چې مینهوال یې په اورېدو د هغه د ځانګړي هنر تنده ماتوي.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړه، په خوشحال باندې د قدر دی نوروز، په قدرمن خوشحال نوروز قدرمن و. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د نوروز د جشن د لمانځنې او د زرګونو میلمنو د پالنې تیاری لري. نور معلومات د مجیب الرحمن حبیبزی په دې رپورټ کې اورو.
د بلخ سرپرست والی ویان منیر فرهاد له ازادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د نوروز جشن او د ګل سرخ میلې لمانځنې لپاره یې هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی دی. منیر وایي چې د بلخ سرپرست والی په مشرۍ یو شپږ کسیز کمیسیون د نوروز لپاره د چمتووالي په خاطر جوړ شوی او د امنیتي برخې ترڅنګ په ښار پاکونه، په سرسبزۍ، تزئیناتو او فرهنګي برخو کې هم کار کوي.
سالهای گذشته حدود 200 هزار نفر در مراسم
په تیر کلونو کې په بلخ ولایت کې د نوروز په جشن کې 200 زرو کسانو ګډون کړی وو او اوس مهال زموږ چمتووالی همدومره کسانو لپاره دی. موږ د امنیتي ځواکونو په مرسته کلک امنیتي تدابیر نیولی دي، هیڅ ستونزه نشته. والی ټولو ځواکونو ته، ملي پولیسو ته او ملي اردو او پاتې ټولو ته امر کړی چې ښه برخورد ولري او ښه چلند په عین وخت کې د مزار شریف شاریان هم د نوروز جشن د لمانځنې په خاطر له یاد او آمادګیو څخه خوش بریشي او باور لري چې محلي دولت د نوروز د تجلیل لپاره کلک تدابیر نیولې دي. نوروز چې یو آرایي جشن دی، د لمانځنې پر مهال یې بلخیان او ورته راغلي میلمانه د ښار څخه د باندې صحرا ته وزي او ډول ډول تفریحي لوبې ترسره کوي. د بلخ یو اوسیدونکی پاړه وای
سرگرمی هایی که در نوروز صورت میگیره
سرگرمی او رو به چه در نوروز پا موسم او خواستن پوری که تر سرکیشی لومړی دا چې خلک تپو ته ځي او چیرته چې شنوي د تفریح لپاره ورځي. یو وزلوبه او همدارنګه باید یادونه وکړم چې نه یوازې وزلوبه په مزار شریف شهر کې ترسره کیږي، په مختلفو ولسوالیو کې هم وزلوبه
مسابقه بزکشی راه اندازی میشه، در ولسوالی های مختلف هم مسابقه بزکشی راه اندازی میشه.
نوروز ته د چمتووالي په خاطر مو د مزار شریف د شاروالۍ ریاست ته سر ورښکاره کړ او هلته مې د یاد جشن د لمانځنې په اړه وپوښتل. د مزار شاروالۍ مرستیال حتی قلا و حفظده یې پاړه راته داسې وویل:
مثل سالهای گذشته چهار با لیسه را ما آماده ساختیم به خاطر میهمانان.
تیر کلونو په څیر څلور لیسې مو چمتو کړي او اوس مهال یې په فرش کولو کار روان دی. شار مو پاک کړی، په هر برخه کې هڅه کوو چې شاریانو او میلمنو لپاره ښه او د پام وړ خدمات
در همه عرصه ها مو به شهروندان و میهمانان خود داشته باشیم.
د تیرې پنجشنبې په ورځ د خوست شیخ زاید پوهنتون په نوښت د هیواد د نامتو علمي شخصیت کاندید اکاډمیسیان سرمحقق ارواښاد محمد صدیق روحي د زوکړې د اتیایمې کلیزې په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو لیکوالو، شاعرانو، محققینو او علمي شخصیتونو ګډون کړی و. نجیب الله لوخیل له خوست دا رپورټ راستولی دی.
د علمی سیمینار په اوږدو کې لیکوالو او محققینو لخوا د صدیق روحي د ژوند او علمي هڅو په بیلابیلو اړخونو مقالې ولوستل شوې او هغه یې د شلمې پیړۍ د وروستیو لسیزو ډیر نامتو او خدمتګار علمي شخصیت په توګه یاد کړ. د سیمینار په پیل کې د شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنوال محمد رسول باوري په خپله پیلیزه وینا کې وویل چې صدیق روحي اتیا کاله وړاندې په خوست کې نړۍ ته سترګې پرانستې، خو د لستر علمی خدمتونه لقبله په دې سیمه پورې محدود پاتې نشو.
کاندید اکادمیسین سر محقق محمد صدیق روحي اتیا کاله وړاندې په خوست کې سترګې نړۍ ته پرانستې، خو په خوست پورې محدود پاتې نشو، بلکې د هیواد په کچه د یو برلاسي څېړونکي او د ژور فکر لرونکي عالم په څیر وپیژندل شو. خدای بخښل روحي نه یوازې دا چې د خوست ویاړ او شمله، بلکه د هیواد د پوهې او لیاقت هغه ستوری دی چې د هیواد نسلونه نسلونه به د رڼا په لمن کې روزل کیږي او افغاني ټولنې ته به د خدمت جوګه کیږي.
د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غضنفر د جمهور رئیس اشرف غنی پیغام ولست. په پیغام کې راغلی ول چې کاندید اکاډمیسیان محمد صدیق روحي د خپل عمر په اوږدو کې د څېړنې د نوي روشونو په رڼا کې په مختلفو موضوعاتو لیکنې وکړي. په پیغام کې د نوموړي عالم د ژوند او علمي هڅو په بېلابېلو اړخونو تماس نیول شوی او د ده خدمتونو قدردانی پکې شوې وه.
ارواښاد استاد روحي خپل عمر د علم او ادب خدمت ته بیل کړی او د څېړنې د نویو روشونو په رڼا کې په مختلفو علمي او ادبي موضوعاتو لیکنې وکړې. په افغانستان کې د څېړنې د نوي میتود په معرفي کولو، د معاصر ادب د تاریخ په لیکلو، د ادبیاتو د تیوري په وړاندې کولو او د اجتماعي علومو له مختلفو موضوعاتو سره د ځوان کهول په آشنا کولو کې د استاد روحي نقش د هېرېدو نه دی. د له هنري نثرونو رانیولې تر قاموس لیکنې پورې پښتو ژبې او ادب ته په مختلفو ساحو کې کار او خدمت وکړه او یو داسې علمي میراث پرېښود چې راتلونکي کهولونه به هم استفاده ورنه کوي.
د سیمینار یو بل تن ویناوال سر محقق عارف غروال د صدیق روحي د ادبي ټوټو د لیکلو ښکلا ته اشاره وکړه. ویل چې زموږ رسالتمند صوبودیز لیکوال روحي د ادبي ټوټو په کښلو کې څومره رنګینه او ګلورینه لیکنه را ایجاد کړې ده.
زما سپوږمۍ ذاتي ښکلا درلوده او د اسمان سپوږمۍ خپله ښکلا په عاریت اخیستې وه. زما سپوږمۍ د ګل په شان رنګینه، د عطرو په څیر خوشبویه، د شرابو په شان مسته، د نغمې د آواز په ډول زړوړونکې او د خوشحالۍ په څیر خندیدونکې وه. مګر هغه څه چې زما سپوږمۍ ته یې تر هر شي زیات ارزښت او ریښتینی ښایست ورکړی و، هغه دا چې زما سپوږمۍ بشر وه او زما په عقیده په طبیعت کې له بشر او بشر دوستۍ څخه زیات ښکلی، عالي او مقدس شی نشته.
د ولسی جرګې استاد محقق ساحره شریف په خپل لیکنه کې د صدیق روحي د ژوند ټولنیز اړخ او په کورنۍ کې د پکړو وړو خبرې وکړې.
پروفیسر کاندید اکاډمیسیان ګران او علي قدر استاد روحي خپل لوړو او زمانو ترمنځ توپیر نه کاوه او په کاراتو مراتو متري اوریدلې و چې کدی نن لوړو او خاندې ښه او لازمه ښوونه او روزنه ترلاسه کړي نو هرو مرو به د هغوی غېږه د سبا ورځې ښه مدرسه وي. که وګړو یو سم او سالم انسان وروزل شي به چې لومړی یې محیط انساني شي، مور، ښځه او کورنۍ د ماشوم د روزنې، پالنې او پخونې لومړنی محیط او چاپېریال دی.
د صدیق روحي هغه روح او ارمان د اوسني وضعیت سره په پرتله کې سلیمان لایق په څو بنده شعر کې رانغښتی چې وروستي بندونه یې محمد یار یار داسې ګډونوالو ته واورول.
موږ د روحي په یاد وستایو د روحي وطن، دغه د هوډ مارو افغانانو ابدالي وطن، دا د غورځنګونو پاڅونونو افغاني وطن، دا د قربانیو سربازیو او ځواني وطن، دا د سړیتوب او تمدن آریایي وطن، دا د اسیا زړه د افغانانو ارماني وطن، دا به بیا اوچت سي د بقا نوی مثال بسي، دا به روحي لمر سي د تاریخ نوی جمال بسي.
یاد دی وی چې خود شیخ زاید پوهنتون سمو دوړاندې د میرویس نیکه د زوکړې د درې سویمې کالیزي او بیا وروسته په افغانستان کې د سیاسي واک د سوله ایز لیک په ویاړ هم ورته علمي سیمینارونه جوړ کړي ول.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ژورنالیزم په ډګر کې د تیرې ویلې سیزی د کارونو ارزونه وسوه. تیره چهارشنبه د ختیځ سیمې لیکوالو او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې یو ورځنی سیمینار ترسره کړ او د ژورنالیزم په ډګر کې د تیرو لسو کلونو کارونه ګټور وبلل. زموږ همکار شاه محمود شینواری دې غونډې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د هود میاشتې په وشتمنه چې د خبریال ورځې په نوم نومول شوی، په همدې نیټه د چهارشنبه په ورځ د ختیځ سیمې لیکوالو او خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د لغمان په مرکز مهترلام کې د تیر یوې لسیزې په موده کې د ژورنالیزم د لاسته راوړنو په موخه یو ورځنی سیمینار ترسره کړ چې د کوزي پښتونخوا سربیره پکې د هیواد له ګوټ ګوټ نه په لسګونو خبریالانو او لیکوالو ګډون کړی و. د دې ټولنې مشر او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمن وویل چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې ژورنالیزم پرمختګ کړی او ګڼې لاسته راوړنې لري. نوموړی ویلې دې سیمینار څخه یې موخه د ژورنالیزم په ډګر کې د ورکړو قربانیو او لاسته راوړنو قدردانی دی.
موږ دا سیمینار د همدې کبله په دې ورځ ترتیب کړ چې د افغانستان د دغه مهم خدمتګار او فداکار قشر د قربانیو هڅه او خدمتونو درناوی وشي. د سپتمبر د پیښو را په دې خوا بیا تر ننه د ژورنالیزم په برخه کې په عملي او علمي کچه ګڼې لاسته راوړنې لري. د همدې څه باندې یوې لسیزې ژورنالیستیک فعالیتونه دي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم بڼه بدله او پراخه کړه. ګڼې خپرونې رامنځته شوې، چاپي ډګر وده وکړه او تر څنګ یې په برېښنایي مطبوعاتو کې هم زیات پرمختګونه رامنځته شول.
د لغمان والی ډاکټر سید فضل الله مجددي په خپلو خبرو کې د ژورنالیزم پر لاسته راوړنو خبرې وکړې او دارنګه د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی راستولی پیغام ولوست. په دې پیغام کې له خبریالانو څخه غوښتل شوی وو چې خبریالان دې د فساد د لمنځه وړو او تحقیقي ژورنالیزم د غوړېدو په برخه کې کار وکړي.
دوی به په خپلو نظرونو او لیکنو په هیواد کې د تحلیلي او څېړنیز ژورنالیزم لپاره کار وکړي. څېړنیز ژورنالیزم په هیواد کې د بنسټونو د پیاوړتیا، د حکومت او خلکو ترمنځ د همغږۍ او په حکومت کې د اداري فساد د مخنیوي په اړه ګټور تمامدای شي.
د دې سیمینار په دویمه برخه کې یو شمېر لیکوالو د ژورنالیزم لاسته راوړنو، نیمګړتیاوو او پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه علمي مقالې هم ولوستې.
خبریال د خلکو سترګې او غوږونه بلل کېږي. د ټولنیزو پېښو رښتینی انځور په بیړه خو په سمه بڼه خپروي. د هغه څه د خپرولو باید ډډه وکړي چې د یوې ټولنې دیني معتقداتو، ملي ګټو او فرهنګي ارزښتونو ته زیان رسوي.
تیر لس کلن رسنیز بهیر د دې ترڅنګ چې ګڼې ستونزې تېروتنې او لوړې ژورې لرلې، د ولس د فکر په روښانولو، فکري استقامت، د ستونزو په راپلټلو، چارواکي خپلو مسؤلیتونو ته ځیر کولو، له فسادونو د پردې پورته کولو، له ظلمونو د مخنیوي او په نورو ګڼو برخو کې خورا اغېزمن او ګټور ثابت شوی دی.
د سیمینار په وروستۍ برخه کې د هیواد تکړه لیکوال او څېړونکي استاد حبیب الله رفیع په افغانستان کې د مطبوعاتو پر تاریخي مخینه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په دې هیواد کې شاوخوا یوه نیمه پیړۍ وړاندې د امیر شېر علي خان په وخت کې لومړۍ مطبعه فعاله شوه چې له هغه وخته ژورنالیزم پیل او د وخت په تېرېدو سره دې برخې پرمختګ کاوه. خو په تېره لس کلنه دوره کې د کمیت له پلوه ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ لمن د پام وړ پراخه شوه، ولې په خبره یې څومره چې لازم و په هغه اندازه کیفیت ته کار نه دی شوی.
د دې حکومت پالیسي د بهرنیانو په ملاتړ د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې واقعا ازادي وه، او داسې ازادي چې د بې بندوبارۍ تر حده هم ورسېده. هر چا ته اجازه ورکړل شوه چې هر څه ولي. په دې کې ډېر داسې څه نشر شول چې هغه زموږ د ملي ګټو، زموږ د اسلامي ګټو په خلاف. د کمیت په لحاظ واقعا د دې دورې مطبوعات، رسنۍ، چاپي، غږیزې او تصویري رسنۍ ډېرې زیاتې شوې، اما کیفیت لکه څنګه چې لازم او داسې نه و.
د دې سیمینار په پای کې د ګډونوالو لخوا یو اعلامیه هم خپره شوه. په دې کې له مرکزي دولت غوښتل شوی وو چې رسنیو ته د لاسرسي په قانون کې ځینې اصلاحات رامنځته شي او دارنګه د دې قانون د پلي کېدو په برخه کې دي عملي ګامونه پورته شي. د ویلو ده چې د دې سیمینار په مناسبت 19 جلد بیلابیل کتابونه هم چاپ شوي وو چې پر ګډونوالو وویشل شول.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
پسرلی چې طبیعت نوی پسول غاړې تکړي، ما تر وږمه وچلیږي، هر څه نوی هوا ووهي او کوټګر موسم په شاعرانو هم کانې کوي، هر سایه زړه پر یو څه پورې ورتلي. راځئ ډېر لرې نه کوهاټ ته به د بارکوال میاخیل ملګری شو.
ځواک ادبی ټولنه د پښتونخوا په کوهاټ ښار کې د افغان ځوانانو یو ادبی ټولنه ده. دا ټولنه په اونۍ کې یو ځل ادبی غونډه کوي چې د کوهاټ د ځایي لیکوالو او شاعرانو په شمول ګڼ شمېر افغان شاعران پکې راغونډیږي او پر بیلابیلو ادبي او کلتوري موضوعاتو بحثونه کوي. دا ځل مو د دې ټولنې په دفتر کې له څو تنو شاعرانو څخه د هغوی شعرونه واورېدل. په پیل کې ډاکټر صابر شنواری خپل شعرونه راوروي.
ما د خپل کټ سویری تصویر جوړاو چې یو ناڅاپه په اسمان کې ورځ راغله، نه می سایه نه می تصویر پاتې شو. چې هر یو کور می ورانوي، ګله د چانه وکړم چې هر یو کور می ورانوي گله د چا نه وکړم بچي بچي می قتلوي گله د چا نه وکړم او دا چې دیو د ارمانو شمی روخانه نکړي دا چې دیو د ارمانو شمی روخانه نکړي مظلوم پر وخت کې بیاوي گله د چا نه وکړم قیامت پورس خو هر سړی د خپل خپې زړند وي قیامت پورس خو هر سړی د خپل خپې زړند وي اوس می اندام اندام کوي گله د چا نه وکړم او تعلیم د تور شپې رڼا د خورانا نه پریږدي تعلیم د تور شپې رڼا د خورانا نه پریږدي او طوفان سکروټي بلوي گله د چا نه وکړم زما شناخت او مستقبل ته دسیسی جوړی دي زما شناخت او مستقبل ته دسیسی جوړی دي او د کام انځور می بدلوي گله د چا نه وکړم زما وجود زما د زړه بغیر ژوندۍ بنوي زما وجود زما د زړه بغیر ژوندۍ بنوي او پر هر می غوڅوي گله د چا نه وکړم او دا مملکت خود مسلم پختون فطرت ګټلای دا مملکت خود مسلم پختون فطرت ګټلای او نن چې پختون را پاروي گله د چا نه وکړم صابر د امن لار ګوري او پری پل جوړوي صابر د امن لار ګوري او پری پل جوړوي او رکیب بلتون کوشش کوي گله د چا نه وکړم چې هر یو کور می ورانوي گله د چا نه وکړم
له ډاکټر صابر شنواری مننه کوو اوس د ځواک ادبي ټولنې یو بل غړی عبدالرحمن افغانیار خپل شعرونه راوروي
وده په خوب د ویخېدو بسوک پیدا شي کنه ویده په خوب د ویخېدو بسوک پیدا شي کنه او دوران وطن د جوړېدو بسوک پیدا شي کنه دا چې پلر نامه په بر نامه عمرونه خوري څوک دا چې پلر نامه په بر نامه عمرونه خوري څوک د دې ولس د یو کېدو بسوک پیدا شي کنه دلته د بم او د بارودو او مرمیو په ځای دلته د بم او د بارودو او مرمیو په ځای خدای د سولې د راوړو بسوک پیدا شي کنه په دغه کونډو یتیمانو او بېوزله خلکو په دغه کونډو یتیمانو او بېوزله خلکو رب د زړه د خوږېدو بسوک پیدا شي کنه چې نورې وژغوري د دغه جهالت له اوره چې نورې وژغوري د دغه جهالت له اوره او خالق از مونږ د پښتنو بسوک پیدا شي کنه
خالد پښتون د کوهات له تکړه شاعرانو او لیکوالو څخه دی چې تیر کال یې د شور په نوي پړاو د شعرونو ټولګه هم چاپ شوې ده دی هڅه کوي په خپل شاعري کې د ژوند هر اړخ ته له نوې زاویې وګوري او د تخیل په مرسته نوي شاعرانه تصویرونه جوړ کړي خالد پښتون دلته خپل شعرونه راوروي
د ژوند له سمندرې کتره کې وراوړې ژوند له سمندره کتره کې وراوړې یو شور چا د نظر په زاویه کې وراوړې چینا د تغیر په تور شپره بیدله چینا د تغیر په تور شپره بیدله پټ راز د حرکتې په څپه کې وراوړې غزل ته شور او خاموشي دوه تصویرونه دي شور او خاموشی دو تصویرونه دی مرگ او د ژوندون علامتونه دی واړه خپل فطرت کې تعلیل شوی دی واړه خپل فطرت کې تعلیل شوی دی خاورې او اواګانې که اورونه دی
بلاندی د ځوان شاعر نذیر احمد نذیر مرکه لرو اوس د یو حکایت دا اوریدل او بلنه درکوم چې بغما رشیدی لولي
په خاورو غټو کې پروت حقیقت ورسته لکلونو کلونو لټونه د حقیقت لاروي ته یو چا وویل چې ورشه حالت یو غردی په غره کې یو وسمڅه ده او پسمڅه کې یو کوهای دی کوی به د حقیقت په مندلو کې در سره مرسته وکړي. پلټون کې کوهی وموند، په غاړه یې ودرید او آواز یې ور باندې وکړ. زه په کلونو کلونو په حقیقت پسې ګرځېدلی یم. ونو، ژویو، بوټو، تیګو هر څه ته مې په ځیر ځیر کتلی دي، خو دا هر څه د شیانو د سیوري او انځور غوندې بیروحه او بېمانا راښکاره شوي دي. ای کوهیه، ته راسره مرسته وکړه او د دې خاورین نړۍ په لوټو، تیګو، خاورو او بوټو کې پروت حقیقت را وپیژنه. ورته وویل، دلته نږدې یو کلی دی، د کلی په چوک کې درې دوکانونه دي، هلته ورشه حقیقت به وپیژنې. د حقیقت په لټون کې دوکانونه وموندل. یو د تارونو دوکان و، بله د وسپنو او پرزو هټۍ وه، درېیمه هټۍ د لرګو وه. سړی ورته ځیر شو خو حقیقت ته ونه رسید. له دوکانونو سره ولاړ یو نیم کس یې وپوښت، هغوی خواران د حقیقت له نوم سره لانه آشنا و. لاروی کوهی ته سون شو. کوهی ته یې وویل، حقیقت خو می ونه موند. د کوهی له خوا ورته آواز راغی چې وروسته به پوه شي. د حقیقت پلټونکی په قهر او غصه کور ته سون شو، لکه چا چې ورپورې ټوکې کړي وي. مایوس او زړه ماتی په کور کې ناست، خو څه موده پسې بیا زړه صبر نه شو. د دې خاورین دنیا په ضروري حقیقت پسې د سفر موزې په پښو کړي. کلی په کلی، ښار په ښار او کرونده په کرونده وګرځېد. غرونو ته وخوت، سیندونو ته راټیټ شو، ځنګلونو ته لاړ، بیابانونه یې کچ کړل. ولې هغه شی ونه موندل چې احساس یې کاوه چې د دې ټولو شیانو په منځ کې ورنه ورک دی؟ کلونه واوختل. له تیرو وختونو بیخی ډیر لري شو. هغه د کوهی خاطره یې هم له ذهنه ووته، خو د حقیقت د لټون هڅه یې لا روانه وه. د اول منی یوه پسته شپه وه. د حقیقت په لټون کې د پنځلسۍ رڼا ته د یوه زاړه باغ په نری پټلله لاره مزل کوه. دغه وخت یې د ستار مهین آواز واورید، ودرید، د آواز ځای صحیح کړ. پسې ورتاو شو او یو زلمه یې ولید چې نازکې ګوتې یې د سیتار په تارونو ښویدلې او نڅېدلې. په دې شېبه کې د حقیقت لاروي ته ناڅاپه هغه درې دوکانونه وریاد شول. سیتار له تارونو، د وسپنې له ټوټو او لرګو جوړ و. د هماغه شیان و چې د په دوکانونو کې جلا جلا لیدلی و. دی د کوهی په پیغام پوه شو او د خاورین دنیا د ټولو شیانو په منځ کې نغښتی حقیقت یې وموند. حقیقت دا و چې د دنیا شیان که جلا جلا وي بې معنا غوندې دي، خو که سره یو ځای کړي نو معنا پیدا کوي، سا اخلي او د کار شی ورته جوړیږي.
نظیر احمد نظیر له څو کلونو راهیسې په هالند کې ژوند کوي. دا چې پر شعر یې نوی محیط څه اغېز کړی دی په دې مرکه کې اورو چې زموږ همکار احمد شیبر ورسره کړې ده.
کلونه وشول چې په هالند کې ژوند کوي. اوسنی شعر مو که له هغه یوه سره چې په کابل کې مو څوارلس کاله مخکې یا لس دولس کاله مخکې لیکلی پرتله کړو، څه تغییر پکې راغلی؟
تر ډېره پورې هغه وخت و، ځینې خیالي انځورونه مې درلودل چې په ذهن کې به مې څه راغلل نه وي، هغه به مې ولیکل. ولې په دې نیت به نه لیکل چې زه یو پیغام پکې ولیږدوم. وروستیو کې مې تر ډېره پورې هڅه دا وکړه چې یو رغنیز پیغام په شعر کې پروت وي.
څرنګه دغه د پیغام موضوع تاسو په اروپا کې لخپل ژوند راوخسته او که په اروپا کې تعلیم ستاسو په شعر باندې دا تاثیر وکړي په شعر کې پیغام ځای کې
یو څه چې تر ډیره پورې کلو نوړان دم ما یو شعر لیکلی وو چې فکر کوم د نظر مشهور شو هغه د چوک په سر باندې یو ولاړ مزدور کار دی هغه شعر تشویق هم دی ته واڅول ما چې ریالیستیک وو سم دویمه خبره دا وه چې د دغه ځای تر ډیره پورې دغه ادبیات نوتلي چې پخوا یې درلودل دوی تر ډیره پورې هغه واقعیت انځورونه پکې رااخلي نو تعلیم هم پکې اغېز درلود د دې ځای د ادبیاتو یو څه مطالعه اغېز درلود هغه خپل علاقه او یا مثلا په هغه برخه کې چې زه د هغه شعر نه تشویق شوم دیم اغېز درلود او په مجموع کې که په منطقي ډول ورته وکتل شي ضرورت مو دا و نن دا پوښتنه ده چې شعر خلکو ته څه ورکوي اقلا دومره خو چې سړی وکړل د شعر ورکوندې یو انساني پیغام یو رغنیز پیغام یو دغسې پیغام ولېږدوي چې په مقابل طرف یې واخیستل شي
لکه څنګه چې تاسو مشاره ورته وکړه غربي شعرونه زموږ د شعرونو په پرتله یو ډول له حقایقو ډک دي او یو ډول ښکاره خبرې پکې دي څنګه داسې احساس نه کوي چې د زړه راز نور په بدی سنایو کې روانند غړي
اوس خبره ده چې تر ډیره پورې د زړه راز لکه تاسو چې څنګه وویل باید په واضح الفاظو کې وویل شي په دې کې پخوا به دې ته هنر ویل کېده چې د شعر د لومړنۍ بیتونو لومړنۍ توري آخر کې یو نوم ترې راوباسي دې ته هنر ویل کېده نن به دا هنر نه وي کېدای شي یو څوک دې ته هېڅ وخت ونه لري یا مثلا په هغه نورو ځینې ادبي صنایعو پسې ډېر ونه ګرځېږي مهمه دا ده چې مستقیما د هغه کاست یا مستقیما د تا د زړه خبره په دغسې احساس باندې مقابل ته ور ولېږدوي چې په هغې تاثیر وکړي نه دا چې هغوی په بدایو پسې وګرځي چې دا یې څنګه سره وبدلی څنګه الفاظ سره ټول کړي دي مهمه پیغام دی هغه وخت هم
نظر جانه که اروپایی علم د شعر پانګه پیاوړې کوي بل لور ته په اروپا کې د اوږدې مودې په مخه اوسېدل یو ډول څوک له لفظي فقر سره په شعر کې نه مخامخ وي
د موږ ژوند په خپل وطن پورې تړلی دی د موږ ماشومتوب او یا که زه د هغه وږي یا د هغه بې کسه یا د هغه بې کوره یا د هغه یتیم حال انځوروم چې په وطن کې دی او په ما تېر شوی دی دا هغه خلکو د هغه سره نه یم مخ راشه درشه نه ورسره ځم ډېر الفاظ زمانه پاتې کېږي چې زه اوس دلته نشم کولی مثلا زه به د هغې مور خبره څنګه واورم چې هغه ووایي چې کله مې زوی په ځانمرګي برید کې ووژل شو یا شهید شو د ما د پښو نه ځمکه وښویېده دا هغه زه هلته د مرکې په اساس باندې یوه چا د یوې مور د کریغو په اساس باندې اورم یا د یو چا د کیسې پر اساس اورېدی شم
که یوازې د اورېدو مطلب وي نو اوس خو فیسبوک کې هم شعرونه شته تاسو په هالند کې د افغانستان رادیوګانې اورېدلی شئ تلویزیونونه کتلی شئ نو کتنه د اورېدو مسله خو په اروپا کې هم اورېدلی شئ
متنه د اورېدو مسله نه ده د احساس مسله ده هلته زه مستقیما ورسره مخ یم د ځینو الفاظو سره مستقیما احساسولی شم کیدلی شي دلته هغې ته دومره وخت ونه لرم لکه څومره چې هغلته ژوند پکې کوم راډیو ته به زه دومره وخت ونه لرم تلویزیون ته به زه دومره وخت ونه لرم ولیکه هلته مستقیما ورسره وم د نورمال خبرې م چې اورم دغه احساس مطرح کولی شي هغه الفاظ نه رانه هغه کېږي ویرېږي لکه اوس چې دلته راسته ویرېږي یعنې دا کولی شي دغسې دی ووایي
په اروپا کې نن سبا په لسکونو داسې افغانان شته چې شعر لیکي د دې لپاره چې دغه کسان په شعر کې له لفظي ضعف سره مخامخ نشي او په ورته وخت کې د اروپایي شعر شیګنې خپل شعر ته انتقال کړي ستاسو په باور باید څه وکړي
تر ډېره پورې خو هغوی وخت څه چې کولی شي هغه په خپله کورنۍ کې د خپل مورنۍ ژبې ساتل دي چې دوی خبرې اترې پرې وکړلی شي ځکه په کورنۍ کې که د دوی مشران د پلار مور دي په هماغه لهجو په هماغه د لفظونو د استعمال سره کولی شي دویمه تاسو چې مخکې مو وویل راډیوګانو د دې وسیله ده درېیمه دا ده چې که د وطن سره اړیکې ولري راشه درشه ولري دا هم هغه اغېز درلودلی شي چې د هغوی لفظونو د کمښت سره مخ نه شي او د هغه احساس سره مخ نه شي د بې احساسۍ سره مخ نه شي او دا ډول هغه تصویرونه هم راواخیستلی شي
او د اروپا مسله پاتې شوه د اروپایي شعر مثبت اړخونه به څرنګه راخپلوي څوک
مثبت اړخونه دا دي چې دوی یو څه وخت دم کولی شي چې افغاني شعر هم ولولي اروپایي شعر هم ولولي دوی خپله په دې توپیر باندې سره پوهېږي چې اروپا څه وایي آیا د دوی دغسې ریالیستیک شعر چې دی ما ته سره کولای شي کنه شي را کولای او آیا د ما دا شعر چې د موږ وطن کې ویل شوی دی آیا د ما ولست څور کولای شي کنه زغه پرتلی حساب چي دی ورسته ځای په دې ته متوجي کیږي چې تاسو د پرتلا وکړي خصوصا یوازې د پرتلی مثلا مهمه ده ورسره پرتلا وکړي ته پیږي چې کچیر زه هم دا راسي شعر ولیکم یا دغه حالات ته دغه زاویه نه وګورم کدی شي هم د اروپایي شعر سره د سیالۍ هڅه کړې وي هم ولسته هڅه کړې وي هغه خپل پیغام مې نیخ په نیغه ورسولی
دس پر لی گلو نا دیر پار بر رنشتا دس پر لی گلو نا دیر پار بر رنشتا ولسر لالا دینا پکی اوسار ولسر لالا دینا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار چھپا ہر لوری مل پل گلزار یا لکمارا پیدا شدا بہار چھپا ہر لوری مل پل گلزار
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو
سات نو